السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي.
په افغانستان کې د چین سفارت د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یو لړ واضحه غوښتنې کړي چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپاري، د برید په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي، عاملان عدالت ته راکاږي او هلته ډېره چینایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې نور اقدامات وکړي.
د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې درې کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونی حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د حکومت چې اوبخې چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکی وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ، ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به یې د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیاو تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل دا تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت ویلي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډېرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همداراز د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنې اعلان کړي څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکی وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د امنیت موضوع د چارو له یو شنون کې سره په مرکه کې څیړو.
دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده.
د طالبانو لخوا د پکتیا پوهنتون له ودانۍ د غازی امان الله خان د تصویر د لری کولو پر وړاندې غبرګونونه
که دوی دغه عکسونه یا انځورونه ایله دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي په دغه باندې ولس خفه کیږي، هغه خلک په خفه کیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
په نورو موضوعاتو کې، په کندهار کې د ریحان کروندو ښه نتیجه ورکړې.
الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وچکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چوګوري، نرخونه ډیر ښه دي.
نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته، د پلازمینه کابل په شهرنو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې دروند تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند نت پرایس بېګانه وخت رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو متحد ایالات هم تر څنګ ولاړ دی. اخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په پرونی پیښه کې 15 وګړي ټپیان شوي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. طالبان بیا وایي د وروستیو حملو هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم وښودل شي. امید ظهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
پلازمینه کابل کې د داعش ډلې تر پرونی برید وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او وایي ښکاري چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت ناوخته رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسي. پرایس دا پیښه د داعش ډلې کار وباله او زیاته کړه.
موږ له طالبانو غواړو چې له نړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي، او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاکه وي. له همدې امله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي ځورېږي درېږو.
د کابل په شهرنو سیمه کې په یو ملمستون د داعش ډلې له بریچ بهرنیان پکې میشتو ایمرجنسی روغتون ته لک تر لګه درې تنه وژل شوي او تلسنه ټپیان وروړل شوي. که څه هم طالب چارواکو په دې پیښه کې یوازې د دوو بهرنیو وګړو د ټپ کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله پرونی حمله کې د 15 چینایانو د ټپ کېدو خبر تایید کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملان یې له نیولو وروسته مجازات کړي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې باید د چینایي وګړو امنیت خوندي شي، خو طالبان بیا وایي دوی د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کېږي چې وښایي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل
او لا هم تلاش روان دي چې امنیت ټینګ شي. دا اوس کومې هڅې کېږي، دا دښمنانه دي او ځینو مغرضو کړیو لاس پکې داسې غواړي امنیت ناسم وښیي او دا حملې کېږي هم د همدې لپاره صرف وضعیت ناسم وښیي. کوم اسات به مرتب نه ده، بیا هم زموږ ځواکونه لا متوجه دي. انشاءالله پدیده به دې خورکه کې او امنیت به ټینګ شي.
طالبانو د پلازمینه کابل په شهرنو سیمه کې د پرونی پیښې د مرشوب د روسي ارقام نه دی ورکړي، خو سره له دې چې داعش ډلې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي او وایي دا ډله په افغانستان کې خپلو موخو ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې 14 میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړیو اونیو په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډون ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول پر بهرنیو ډیپلوماتیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میشت ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره مرکه کړې. ښاغلی اتمر د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي.
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به خشی او امنیت به سراسری تامین شي، لیکن افغانستان قربانی ده، هدف نه ده، بلکه دلته لوی استخباراتی جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیبو هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته ده او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان پاړه اتمر صاحب یو خدای مسله چې دوی په خوا تعهد کړی و چې دوی د افغانستان د جغرافي د امنیت د ساتلو وړتیا لري او د افغانستان بر علاوه به د افغانستان د جغرافي نه د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو په برخه کې استفاده نه کیږي. خو چې ما تاسو ګورو په دې وروستیو کې سفارتونه او داسې سیمې چې هلته بهرني پانګوال وګړي هلته میشت دي تر ډیره برید کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوالې ټولنې په وړاندې د طالبانو هغه ژمنې چې کړې وي تر څو نه عملي شوي دي ستاسو په نظر؟
یقینا طالبان په دې ونه توانېده چې دغه ژمنې عملي کړي، او په دغه تېر یو کال کې که تاسو وګورئ هغه تضمین چې دوی غوښته چې نړیوالو ته ورکړي چې افغانستان نه به نور هېوادونه نه تهدیدېږي. دې کې اول مثلا په ازبکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو ولید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د زواهیري وژل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید. دا هغه بېلګې دي چې نړیوالو ته دغه فکر ورکوي چې نه، طالبان په دې نه دي توانېدلي چې هغه ژمنو ته وفادار پاتې شي یا هغه ژمنې عملي کړي. دغه یو ستونزه اوس طالبانو ته مخته پرته ده چې دوی باید دغه تضمین ورکړي نړیوالو ته چې هم به افغانستان نه تهدیدېږي، هم دننه په افغانستان کې به دغه ترهګر ډلې دوی ځپي او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې دوی فعالیت وکړي.
په خو خو اتمر صاحب، طالبانو کله چې دوی په جګړې په محل هم وغه وخت هم دوی دا ادعا کوله چې دوی د داعش سره په جګړه کې دوی برلاسي دي، او وروسته چې دوی حکومت هم راغلل، نو اوس څه په کار ده په داسې یو حال کې چې تاسو وایئ چې طالبان په دې کې ناکام شوي دي؟ دا یو استخباراتي جګړه ده، طالبانو ته څه په کار ده؟ څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤول په توګه د افغانانو په وړاندې، د نړۍ په وړاندې؟
دا اوس یو رکلام دی، داعش خپله طالبان هم چې هدفمند وژنې خپل رقیبان ځپي، دې ته د داعش نوم ورکوي، او نورې ډلې هم چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي دې ته د داعش لقب ورکوي چې نه دا کار داعش کوي. حالان چې واقعیتونه شاید داسې نه وي، ځکه دغه هر حادثه چې تر اوسه پورې دننه په افغانستان کې شوی د دې شواهد او تحقیقات بیا رسنۍ شوي نه دي. د پاکستان د سفارت موضوع همداسې پټ پاتې شو، د روسیې د سفارت موضوع همدغسې تر اوسه پټ پاتې شو، د زواهیري وژل کېدل همدغسې پټ پاتې شو، نه امریکا شواهد ورکړ، نه خپله طالبان شواهد وړاندې کړ. یعنی دغه ګونګي عملیاتونه، دغه ګونګي مسلې سوالونه پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. طالبانو پرون پکتیا په هنتون ته د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر نادام محمد ندیم لورتک یو ورځ مخکې د طب پوهنځي له ودانۍ د هیواد د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امیر امان الله خان انځور شوی تصویر پاک کړ. د طالبانو دې کار پراخ غبرګونونه پارولی دي، او ځینې افغانان د افغانستان له ارزښتونو سره د طالبانو لوبې بولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د غونډو یو تلار په خپل نوم کړی دی. په دې اړه جزیات امید زهیرمل اوروی.
طالبانو پرون د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي له ودانۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي غازی امان الله خان رسم شوی انځور پاک کړی دی. د پکتیا پوهنتون څخه یو شمېر سرچینو د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا پرېکړه داسې مهال شوې چې نن د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دې پوهنتون ته ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیاءالله هاشمي مې وپوښتل چې آیا دا پرېکړه د وزارت د رهبرۍ په غوښتنه شوې؟ هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي هغه د پوهنتون په خپل ابتکار پاک شوی. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب کلتور بللی و چې د ده په خبره غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه افغانستان ته رالېږدولی و. له پکتیا پوهنتونه د غازی امان الله خان د انځور پاکېدو پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. کابل میشته متی الله دا د افغانستان په تاریخ د طالبانو ملنډې بولي.
دا چې په وروستیو کې حاکمې ډلې د غازی امان الله خان او یا نورو تاریخي څیرو په اړه باندې دغه کم تصامیم نیولې دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي که دوی دغه عکسونه یا انځورونه یې له دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي، خو ولې هغه خلک ولس چې ورسره مینه لري او تاریخ خو مسا کېدلی نه شي. په دې هیله چې دغه شیانو ته د افغانستان ملي ارزښتونو ته او چې ولس ته ارزښت لري دا شیان باید جدي پاملرنه وشي او د دغه څخه ډډه وشي، ځکه چې دغه باندې ولس خفه کېږي، هغه خلک په خفه کېږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
یو بل تن چې نه غواړي په راپور کې هویت او د سیمې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
د ملي بنسټونو او له نورو عامه ځایونو څخه د ملي شخصیتونو د ملي ویاړونو د عکسونو لرې کول دا په ټوله کې دا نفرتونه زیږوي او دا نفاق ته لمن وهل دي چې په اصل کې دا کار ښه پایله نه لري.
طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ څخه هم د غازی امان الله خان او د هغې د مېرمنې ملکې ثریا رسم شوی انځور پاک کړی و. تر خوا یې په مزار شریف کې هم په عامه ځایونو کې د یو شمېر مشاهیرو رسم شوي انځورونه له منځه وړي. هخوا د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پرون د ننګرهار د روغتیا رسد دننه د فیروز الدین فیروز په نوم د غونډو یو تالار په خپل نوم بدل کړی. د طالبانو د روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان مو د دې پرېکړې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ټولو قلو اردوګانو نومونه هم بدل کړي او تر خوا یې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې څلور لارې د خپلو مشرانو او هغو وسلوالو په نوم نومولي چې لوی بریدونه یې کړي. د یادونې ده چې په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو د سیمو ځایونو او واټونو د نومولو په تړاو په بیلابیلو مواردو کې خپل انتقادونه درلودل، خو دې ډول کړنو کې ملي ارزښتونو ته پام په تیر کې هم د ټولو همغږي غوښتنه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلوالې نښتې خواشینی څرګنده کړې. هغه یې غندلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نه کړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیانو د یکشنبې په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپونو حملې کړي چې له کبله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له کبله یې جګړه رامنځته شوه. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته یې په روغتون کې صبر کړی. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کېږي.
ښایسته ګل، دا محمد رضا نومیږي، زموږ عزیز دی. په دغه جنګ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. دا پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کور ته ګولۍ ونیسي، د پوستا پر دوه ګامه ورته ولاړ یا هغه نه ول ګولۍ وکورو ته کاش کې. داسې نه دی چې دا یو دی، بل ورځ یوه زنانه شهید سوله په دا کورو کې، یعنی کورونه لس متره پنځلس متره شل متره جینې لیرې دي، خو دی ګولۍ وکورو ته راغورځي. سرحد ګرده دغې خالي ولاړ دی، دی چار ځای دیوالې هغه ول. موږ غوښتنه خو دا ده چې دا هره ورځ دا ماشومان دا زنانې وځي دورې دورې ځغلي، دی چې ګولۍ راغورځي وکورو ته چې ودرېږي ختم شي، دا نړیواز موږ غږ واوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یکشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عامو خلکو پر کورونو د توغندیو د لګېدو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. نداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندۍ لګېدلې وایي پاکستاني لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه په نشه کوي.
مې د جخوا سره غلې ده، د عوان ده، د هر شي چې ده راله په دا جال کې ومرته جالس برېړې کې ومرته پر دا ځای ماشومان کوچنیان ګرځېدو و. هغه ته انشاءالله نقصان نه دی، خو د وخت دپاره بایي چې د موږ سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن، موږ نور څه نه غواړو، موږ امن غواړو. خو د پاکستان مې دا غوښتنه ده چې مهرباني دې وکړي، مطلب دا موږ دې نه ځیروي، موږ عوام خلک یو، موږ مطلب دا دی و چا ته تاوان نه رسو بای دی و موږ هم نه راور.
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرښې دی غاړې ته یو طالب ساتونکی وجل سوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سوي. په سپین بولدک کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستاني لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وای د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تعدی د دروازه د پخوا پر کمادي خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم دا راز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. د دې خپل مسافر تګ راتګ کولای شي، د پاکستان او افغانستان هم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نسته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته سوې چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیس ساتي تورن کړي و چې جنگ ته یې لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په غزنی کې د برېښنا پرچاوي او نشټوالي د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي له دې پرچاوي سره یې کارونه سخت ټکنی شوي دي. له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار کې برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعته راځي، خو ځینې ورځې بیخي پسې تللې وي. د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې د غزنی له خلکو سره خبرې کړې دي.
نثار احمد له تیرو څو ورځو څخه سهار پوښنه خړه خپل دکان ته ځان رسوي او په خپل کار لاس پوري کوي. نثار احمد د خپل خیرنه غوړ پټکي په شمله مول وهلی او ولډینګ کاری کوي. نو مولای وایي ځکه یې پوښنه خړه دکان ته ځان رسولی چې بیا برقنه پر چاوي کېږي او ټول ورځ یې ځای وي.
د برېښنایي پروسه چې رسولی ده، د خلک ډېر امیدوار و چې له دغه برېښنا موږ استفاده وکړو، خو متاسفانه فلحال سره خلک ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې د برېښنایي سیستم ډېر سره ګډوډ ده، ځکه چې که کوم وخت برقونه راځي بیا وسه دوه ساعته یې بیا پسې ورک، داسې ورکه دوه درې ورځې برقونه نه وي، بس یې بس پله پسې نه وي، کله یې کله نه وي، او دا د خلکو مشکلاتو مشکلاتونه.
نثار احمد دا هم وایي چې ځکه وختي دکان ته ځان رسوي چې دا خلکو کارونه ور خلاص کړي، په اوسني وخت کې که یوې خواته یې کارونه خراب شوي نو بلې خواته ډیری وخت خلکو ته بېوادي کېږي. نوموړی د طالبانو حکومت له چارواکو د برېښنا د بیرته سمېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له چارواکو دا ده چې دغه د برېښنایي سیستم په کوم رقم چې خلک سره وعده شوی وو او په کوم رقم چې خلک ورته امیدوار وو، همدا سیستم ته برابر شي، انشاءالله که بیا مشکلاتونه حل کیږي. او که څه رقم همداسې سوچ روان که همداسې روان دي، دا د خلکو مشکلات لا پسې ډېریږي.
په غزنی کې د ډیری هغه خلکو تر څنګ چې په برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، د ډیری کورنیو ژوند او چارې هم اغېزمنې سوي دي.
و ما تقاضا داریم امیره که مسئولین ما یک ذره بیشتر توجه بکنن و ما را در یه عرصه کمک بکنن که مثل سابق دوباره برقای 24 ساعتی داشته باشیم.
زهرا نظامی د غزنی ښار یو اوسیدونکی ده. دا وایي که د برېښنا دغه پرچاوی دوام ومومي، د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې سي. دا وایي په اوسني وخت کې د غزنی خلک د نورو ستونزو تر څنګ د برېښنا له ستونزې سره هم مخ شوي دي.
متاسفانه د یو اخر با تحولات که رخ داد
لبد مرغه پا دروسته او که چه سیاسی بدلون را غلی موگ لیو درستون دو سر مخشوی او چه یو ستونزه ده برخنا نشتواله دی سنگی چه طول پوهی که تکنالوژی پر مختق گره او موگ چه لکوم و وسایل استفاده که او هاگه طول برقی دی که برخنا نوی نو بیا موگ لسخت دستون دو سر مخکی
که خیلی با مشکلات زیاد سر دوچار میشیم.
له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته راځي. د برېښنا دغه میاشتنی پرچاوی په غزنی کې د ډیری صنعتي فابریکو د کورونو د روڼتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې ټکنۍ کړې دي. د دیارلس سوه شپږ نوېم کال د مرغومې میاشتې په نامه نیټه د غزنی اوسیدونکي له دوه سوه شل کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزی له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلې. په پام کې و چې وروسته دغه موزی زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. دا پرچاوي به تر څو وي او ولې دغه ستونزه نه هوارېږي؟ برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پر چاوي زیاتې سوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندي په یو پیغام کې ویلي، د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي، د دغه برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته سوې او نسي کولی د قرارداد مطابق برېښنا مشتره ورسوي. میوندي زیاته کړې هڅه روانه ده چې له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ. په تیر یو کال کې له کندهاره د 1.6 میلیون ډالر په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوي دي. د دې ولایت کروندګر وایي سږ کال پر زیاتو ځمکو ریحان کرلي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصلات زیات او بیې یې لوړې دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي په دې ولایت کې پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه یې بهر ته صادرېږي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې کروندګر خپل راټول سوي د ریحانو حاصلات ټکوي تر څو ریحان له بوټو جلا کړي. سږ کال د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر ډېر زراعتي ځمکه ریحان کرل سوي دي چې د کروندګرو په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل اوس رسېدلی دی یا پلار یې بل سوي دي، اوس وچ سوي دي، اوس دا خلک اخته دي ټکویې دانې موږ ته پاتېږي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر راسره دي، دا خاشي دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ دپاره. الحمدلله حاصلات هم برابر دي چې دا وچکلۍ ته وګورې او د خلکو چیغو بغار ته چې وګورې او د پخوا پر پرتله نرخونه هم انشاءالله العزیز در پخوا ډېر ښه دي. پخوا په 1000 روپۍ انشاءالله اوس در 1500 پورې نرخ دی.
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سږ کال ریحان د نور کلونو په پرتله زیاته بیې لري او بهر ته هم صادرات زیات شوي. د کندهار د سوداګری او پانګونی خونې مرستیال عبدالباقی بناوی په تیر یو کال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیون ډالر په ارزښ څه باندې 1,500 ټنه ریحان بهر ته صادر سوي چې ډیره برخه یې پاکستان او هند ته صادر سوي دي.
تیر کال موږ 2,900 ټنه ریحان صادرات درلوده، تقریبا قیمت یې نږدې 1.6 میلیونه امریکایی ډالر کېږي. د دې څخه اکثره هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چېرې هلته تقاضا ډېره وي نو بیا قیمت لوړېږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چېرې خدای نه کړه هلته بازار سوړ وي او مشتریان ونه لري نو بیا هغه دی چې پرله پسې هلته ډېریږي او هلته خرڅېږي نه.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسؤلان بیا پر مسلکي کرکلي ټینګار کوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي که چېرې کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکي ډول وکړي نو د ټولو کرل سوو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت له اړخه ښه وي.
هان د جوزا په میشت کې سورتان په میشت کې کرل کیږي او د میزان او د اکر په میشت کې حاصل خستل کیږي نو دا چې کچیر کشتونه په خپل وخت وکړل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکی انجنیرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د غو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکړل شي نو هر کم کشتونه چې دي او شاغه بازار ولري هغه حاصل کوي او هم بزګرانو ته ګټه ترلاسه کیږي
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز را وروسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي که کښتونه په مسلکي ډول وکرل سي حاصلات او ګټوټه به یې ډېره وي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په لنډو څپو په 19, 22, 24 او 25 مترو اورئ چې له 2000 اویا 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز سره برابره ده. تکراروم په لنډو څپو په 19, 22, 24 او 25 مترو. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو دا وخت د مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې د پاموکړې خبرونه ته د چین حکومت لخپل وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره افغانستان ووزي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستان ووزي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د کابل ایمرجنسي روغتون پرون وویل په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې 3 برید کوونکي وژل شوي او 2 تنه بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتي او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. په یو بیان کې چې پرون د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر وبخی په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټوټر خپور کړ ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. په تیر جمهوري نظام کې هم د ملي تدارکاتو کمیسیون و چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به یې له غور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیاو تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دا تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت وایي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډیرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینیرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همدارس د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرسته اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړي، څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. کورنۍ هغه ځای دی چې ټول وګړي حق لري چې خواښ ژوند پکې تیر کړي. کچېری په کور کې تاو تریخوالی وي نو په ټولنه هم مستقیم اغیز کولای شي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره بریده یو شمیر نارینه ځان ته دا واک ورکوي چې د کور ټول اختیار دی له دوی سره وي. میرمنې د دوی په خواښه جامع غوندي، خواړه دي خوري او له دوستانو سره دی تګ راتګ کوي. حال دا چې ښځې هم په خپل ژوند کې د ژوند د چارو لپاره د انتخاب حق لري. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې میړه د کور په ټولو چارو کې دې ته د پریکړې حق نه ورکوي. لام دې عمل هر ورځ له تاوتریخوالي سره مخ وي.
زه غواړم چې میړه مې اصلاح شي، طلاق نه اخلم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې تر اوسه هیڅ جلۍ هم طلاق نه دی اخیستی او هیڅ یوه جلۍ په داسې ظالم کور کې واده شوی هم نه ده. کله چې له میړه نه مې د ضرورت وړ شیان غواړم بد ورد راته وایي. وهی مې دومره یې ووهلم چې ماشوم مې په نس کې له منځه لاړه. که باور نه لرې زه به له روغتون نه استلام درته راوړم.
خونو مدافع قمر نیازی وایي چې دا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځو له ژوند نه ځکه خبره ده چې په تیر نظام کې دا دنده وه چې د افغان میرمنو ستونزې وڅېړي. دا وایي چې په یو شمېر سیمو کې بیا نارینه وو ته د ښځو پر وړاندې د خپل مسؤلیت ادا کول حتی شرم ښکاري.
د ځان دپاره دا ډېر هار بلي، شرم بلي چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږېږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه چې هغه ته غاړه کېږدي تل بې پروا پاتې سوي دي. دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډېر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډېرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي. دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوخیگی ما ته د دارنګ ولې راوړای لکه یو نفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سنټر داسې ماشومان ته یو رنګ راوړي خزو ته یو رنګ راوړي جوړې کی ځانته کوم خوخه د کومنه د خوخه مازی متن پټ کې ور باندې هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار هم دغه سړی ده چې درآمد لري او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده نور مجبور دی چې اطاعت وکړي بالخصوص ښځې
په ځینو کورنیو کې چې نارینه خپلې ګټلې پیسې د کور ښځو ته د ساتنې لپاره ورکړي بیا که د ضرورت له مخې یو څه مصرف شوي وي نارینه د کور له ښځو نه دانه دانه حساب غواړي
ښځو ته ورکوي ساتنې لپاره خو ډېر تاکید پرې باندې کوي چې بې ځایه یې نه کې بې رقم یې نه کې دغسې مې چې درته درکړې ده همدغسې درڅخه چې ومې غوښتلم هغه لازه یې راته راوړې ښځه که مري که جوړه ده که ناجوړه ده که د مور کره تللې ده که د خور کره تللې ده خور یې مریضه ده که مور یې د مرګ په حال کې ده خو جناب محترم چې کله هغه وکړه چې ما پیسې راکړه دا پیسې دې ورته راواخلې که هغه په دې پیسو کې یو ورځ خپل زوی ته یا خپل لور ته یو څو روپۍ ورکړی و یا یو څه شی اخیستی و یا یو کور ته یو څه شی ډېر اړین و هغه لحظه یو مېلمه راغلی و یو مېلمه دپاره یو سودا راوغوښته خو د هغه حسابي به ورکوي او چې حسابي یې ورته ورکړه که سړی خوش خلقه و خو خیر و بې منی ورسره که هغه لحظه یې اعصاب خراب و سپکې سپورې به اضافه ورته وکړي او ورته و وایي چې تا ته دا واک چا درکړی و دا اختیار چا درته درکړی و تهدیدیې حتی وهي یې ټکیې غلمغال پرې باندې کوي او ورته وایي چې پیدا یې کړه ته
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي بیا هم میرمن نیازی
بشري حقونو ته احترام نسته درناوی نسته د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه حتی او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي عصبي ناروغي چې سراسر عموما دغه ټول امراض دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل دا یو بده پایله لري او بلاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي ترلاسه یې کړي نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده د لختي ده یا د پاکې دي یا ناپاکې دي هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول وي که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي د هغه دپاره هڅه کوي داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده خپل یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه ول خوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي دا هم اغلی نظیر ته وایي
حل لارې ډېر ساده ده ډېر آسان ده اول احساس د مسؤلیت ده دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آګاهي ترلاسه کړي د خدای نه وډار شي سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخرنی پیغام یې نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو ځان آګاه کړو د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو هغه ته احترام قایل سو زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته واوسیږو خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي نه هره ښځه منطق لري فکر لري عقل لري زړسواندی لري عاطفه لري هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده یعنی د خزی خوشحالی ټول کورنۍ خوشحالی ده. که یو خزه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول سره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوې ته وده ورکئ تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسې خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمیدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نسی ترلاسه کولی. نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آګاه کئ، ځان پوه کئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه یي چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړئ. کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپېژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې، یا خوندې ورونو مخ کې مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې یې، باید خپله منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځانه دفاع وکړې، خود اکتفا واوسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېرېږي هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښه وي، ستا د انګور ژوند ښه وي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو یې مجبوره یو، نسلونه نسلونه مونږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې مونږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو. په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي. دغه دنیا ده ژوند، موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو، یوازې د دې دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو کړاوونو سره مخ سو، د هوساینې دپاره هم راغلي یو چې ځان هم هوسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشری حقوقو په نړیوال ورځ باندې بحث کوو. په دې بحث کې را سره ده محترم عبدالستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لمړی پوښتنه داسې ده چې د بشری حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شاله لري؟
د بشری حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشری حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر 10 په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته رایه ورکړې د دې غړي توپ لري، دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ نمانځي. نو د دې هم فلسفه یا د نمانځنې دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ دی.
ساده سب د بشری حقوقو د نړیوال ورځ المنزلو هدف وڅوي، یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې المنزل کیږي؟
د بشری حقوقو د نړیوال ورځ د منزل هدف درې سي ټول تور په یاد کی غړو هیوادونو ته خصوصا دولتونه مخاطب دي چې دغه دیرش مادی اعلامیه ته چې دوه یا کله د تصویب کیږي د ته د دوی د تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي، او همدارس خلکو ته هم دور په یاد چې دا د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجزا کیدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کوي چې د خپل د دې حقونو احقاق وغواړي او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
ساده صاحب، که په افغانستان غوندې ټولنو کې د بشري حقونو نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي نو دا به کومې بدې اغیزې ولري؟
د بشري حقونو ورځ په افغانستان کې معمولا ډیره کمرنګ منزل شوی، او لامل دا وی چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی، او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقونو د نقص د پراخ نقص زمینه مسایدېږي، ځکه په جنګ کې په جګړه کې همدغه دیرش مادې چې د اعلامیې دي دا ډیر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې واغو په خپله یو ډول باندې د بشري حقونو په نقص کې نقش لرلی، مثلا کمن دغه څلوېښتو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي حکومتونه دلته نظامونه راغلي دوی په یو ډول باندې بشري حقونو په نقص کې ښکیل دي، یا هغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته یرغل کړی هغوی په خپله په ډېر پراخه کچه باندې بشري حقونو نقص کړی دی. په دې سب باندې له دې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقونو نقش شوي نو هغه نمانځنه هم ټکنوي. اوس که څه نوی نظام راغلی دی، اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نسي، اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1943 کال کې یوازې 46 هیوادونو رایه ورکړه مثبته، او غړیتوب وخت د افغانستان په هماغو 46 هیوادونو کې و چې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې په وین منځي، اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منزل نه ځینو نظامونو په تېره کې منزل، اما ډیر زیات بشری حقونه نقص کړي. تر دې د منځنۍ فلسفه دا چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه هم ډیر زیات پوپولیستیکه بڼه ولري، عوام فریبانه یې هغه نه، بیا زه فکر کوم هغه لږ تعهد سي هغه ډیر زیات مهم دی.
مننه ساده صاحب، د افغانستان اوسني شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي بیا د هغه نه بیرته ځان ایستله، خاص شرایط خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد چې ډیر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري هغه نه خصوص در نه شيسته، نو موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده. هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کړي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دا دوه غیا کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړي نه دي، موږ هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوید تاسیسېدو په حالت کې دی، په اول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې دا نړیوالې ژمنې هم عملي شي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه دا د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنۍ حکومت به دې ته ژمن وي یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه ووځي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا ته نه د بشري حقونو د نقص مسله مطرح وه، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقونه نقص کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري او امید داره چې دوی د ترجمان پاتې شي او داریت.
با دوستانی حکومت نه در نړیوال غوښتنه البته د بشر حق په تړاو اڅره، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقونه نقص نکی او د ترجمان پاتې شي، متعهد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرن انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف پدې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي، مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې لامه کې په باندې تاکید شوی د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هېڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هېڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. من په طبیعي لحاظ من مکلف په دې و د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدن نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یو.
کورودان ساده صاحب په پای کې پیغام غواړو.
خدما پیغام دادای چې موږ البته زمنګ په دین کې، زمنګ په کلتور کې، زمنګ په اخلاق کې، زمنګ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي د مسائل ټول په وړاندې باندې حمایت شوی یا شوی دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هېوادونو کې ماسې ما یادونه وکړه، افغانستان هغه هېوادونو کې وو چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینې هېوادونه حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفي رایه ورکړي، مګر هغه هېوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی. او دا په خپله زموږ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې من په دغه حقونو باندې ځان پوکو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسائل تدریس کی، هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایی زمونږ ځینو ارزښتونو سره استثناءن چې کوچني تناقضات لري، هغه نه بغیر اکثریت موارد تنویف سره ډیر دوی ته تدریس شي. دا موارد باندې من ځان پوکو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي. منگ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسی ولرو. د بشری حقونو کمیسون چې متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات ښه نقش نه درلود، خصوصا تر یو کال دوه کاله مخکې پورې، منگ بیرته د بشری حقونو واقعي کمیسون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بحث مطرح کړي، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه، د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر د کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې راسره وی. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پوه خبرې واوریدي د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاو. البته نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ستاسو په زور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله سپارو هیچاري.
تم شغل اوہ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل تسم ندی تم شغل اوہ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل تسم ندی لاکھوں میں قتل تسم ندی کد خدا بولم توبہ میدا کد خدا بولم توبہ میدا کد خدا بولم توبہ میدا زینے قصے سادہ بنیا تم نہ لاکھوں